السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو دا ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي عامر ساده هر کړي وای په خبرونه کې د کابالی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو پاول خبرونه له احمد شاه اعظمي نوري
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په جلمکسی کې په ځانمرګي برید کې د وژلسو شمیر شل تر رسیدلې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. او د مسکو په ختیځ کې پر ریلوی پټک یو ټرین له بس سره جنګېدلې چې 19 کسان یې وژلي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په ځانمرګي برید کې د وژلسو شمیر شل ته رسیدلی دی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د فتح پور درګاه په اور کې سوې ده. د وویل هغه مهال ګڼ زائرین په درګاه کې ول. دوی زیاتوي چې په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د برید ذمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال نن سهار مشال راډیو ته وویل روانه اونۍ د پاکستان پوځ مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. زاخیلوال دا ونه ویل چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي. برخه د پاکستان پوځ وایي کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا ورستي سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر الپنډي کې خبري غونټول د پوځ مشر جنرال باجوا دروانی میاشتې پر لومړی په کابل کې لورپور چارواکو سره ولیدل چې له کابل مثبته فضا پیدا شوې ده. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د لورپور چارواکو وی غونټه په وینا کې ځل بیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې ورسره خبرو ته دوام ورکړي او دولت ضد عناصر ته د پټنځایونه نه ورکوي چې د سیمې سوله او ثبات باوري سي. افغان چارواکي پاکستان له طالبان سره د جوړجاړي لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. یو لوړپوړی افغان چارواکي تیر مازګر د نوم نشدول په شرط مشال اړې تول د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر لومړی کابل ته په سفر کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د یو بل ته اجازه ورکړي چې له بندیانو څخه پلټنې او د زندانیانو تبادله وکړي. دې چارواکي افغان لوري پاکستاني پلاوي ته وویل هر خوا چې د وسلوال پر ضد عملیات کوي باید یو هیواد یا ادارې ته واک ورکړي چې د عملیاتو کروالی ثابت کړي. تیرونی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نیفت مرهم په یو بیان کې ویل چې په نیویارک کې د پاکستان له بهرنی چار وزیر خواجه آصف سره د 15 افغان طالب مشرانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. د قبایلي سیمې کل مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د پولي ډاکټرانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل په صدی او الیزو کې د پولي ډاکټرانو د روغتونونو تړلو ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. یو سیمه ایز مشر حاجي سلیم خان اورکزی وویل د چارواکو سره رابطه کړې دي خو نه پوهېږي چې یاد سازمان ته د فعالیت اجازه اول نه ورکوي.
یو کرور او مان د زې مطابق 1.5 لک دا په یوې میاشتې کې خرچا کوي. لهذا خلق د ام اس اف مطلوبون دي د څه شي دي لکه یتیمان کسه نو مو د ټولو سره خبره شوې ده.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د تیر میاشتې په نیمایي کې تر هغې وروسته په کورمه کې خپلې چارې بندې کړې چې پاکستاني حکومت د امنیتي وجوهاتو له کبله ورته د اجازتنامې له ورکولو انکار وکړ. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې په اړه له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل له لارې کوو.
روانه اونۍ امریکایي پوځي چارواکو هم د کانګرس په واورېدنه کې د وسلوالو د پټنځایونو پر موضوع پر پاکستان انتقاد وکړ خو بیګا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په واشنگټن کې وویل هیواد د وسلوالو ته پټنځایونه نه ورکوي. د دا تاثر هم رد کړ چې ګواکې اسلام آباد پر افغان طالبانو نفوذ لري او زیاته کړه چې تیر کال په بلوچستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پخواني طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ختم شو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملین کې له سعودي بادشاه سلمان سره لیدلی دی. دا د برحاله سعودي بادشاه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. پوتین تیر مازدیګر د سلمان هرکلی وکړ او دا سفر یې مهم وباله. د ویل باوري دی چې له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پراخ سي. سعودي بادشاه په ځواب کې ویل دی له روسیې سره د سولې او امنیت او د نړیوال اقتصاد د پراختیا په برخه کې د اړیکو پیاوړ کولو مقصد لري. د پوتین او د یو اتیا کلن سعودي بادشاه ترمنځ د خبرو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته ویل دواړو خواو د حکومت او ادارو ترمنځ یو لړ توافقونه او لوی کاروباري قراردادونه لاسلیک کړل. سعودي عرب وای په دې کې د S-400 هوایي دفاعي نظام، د ټانک ضد توغندیو نظامونو او یو شمېر راکټ وشتونکو دستګاو لومړنۍ موافقې شامل دي. روسي چارواکي وایي د مسکو په ختیځ کې پر ریلوې پاټک یو ټرین له بس سره جنګېدلی چې په نتیجه کې یې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره د ازبکستان ښکاري. ځایي پولیس وایي چې پېښه نن سهار وختي پر ځای وخت 3:30 بجې رامنځته شوه. دا ځای له ولادیمیر ښار سره جوخت د ریل تمځای ته نږدې دی چې له سر ښار مسکو څخه په 190 کیلومتره کې پروت دی. د بس نمبر پلیټ د قزاقستان وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د بس دوه ډرایوران د قزاقستان دي خو 55 مسافر اړه له ازبکستان سره وو. په وژل شوو کې یو ډرایور هم شامل دی. رسنی وایي د روسیې حکومت په ملاتړ انټرنیټي غلو په 2015 کال کې د هغې وروسته د مرکزي استخباراتو ډېر حساس وسایل غلا کړي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یوه قراردادي پټ معلومات د خپل کور په کمپیوټر کې ساتلي ول. وال سټریټ ژورنال تېر ماښام په یوه رپورټ کې ویل امریکایي چارواکي باور لري چې دا مشکوک غلا ښایي د کمپیوټري وایرسونو د مخنیوي سافټویر له لارې سوې وي چې په ماسکو کې یې د کاسپرسکي لیب په نوم کمپنۍ جوړوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپۍ او په 1.23 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مله سراج ظهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په جلمکسی کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. پاکستان افغانستان ته له طالبانو سره د جوړجاړیو د بندیانو د تبادلې وړاندیزونه کړي. په خیبر کې د عملیاتو له کبله د چمکنو قبیلې بې کوره اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي. د جنوبي وزیرستان د میشته کلي اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په جمهوریت خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. لمشال ریڈیو سره پاتشه. دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 20 ته رسیدلی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال ریډیو ته ویل په خاطر ماخام د فتح پور درگاه په ورکه شوی د برید ذمہواری لا چانه د منلې. تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
وسند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د جلمکسی ولسوالۍ د فتح پور د درگاه او مخته تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې خلک په محفل سما کې د ګډون لپاره و درگاه ته داخلېدل. په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې سخت ټپیان سمدلاسه د سند او بلوچستان ایالت و بیلابیلو روغتونونو ته د علاج لپاره رسول شوي دي. په دې ترڅ کې ډیپټي کمشنر جلمکسی سي اسدالله خان کاکړ او مشال ریډو ته وویل چې چاودن هغه وخت وسوه کله چې پولیسو یو ځانوزونکی و درګاه ته د داخلېدو څخه له مخه راوګرځوي نو هغه خپل ځان والوزوي چې له امله یې په درګاه کې دننه خلک بیا په خاصه توګه ښځې او ماشومان خوندي پاتې شول.
اٹھارہ خو انیشلی وو، دوه په انجرډ کې موس ایکسپایر شو، ټوټل 20 تعداد شو. اور دا سویسایډ بامبر هم په گیټ باندې یو پولیس والا په دې شهید شوی دی، پولیس والا په گیټ باندې مطلب دا دماکه وسو.
د اسدالله خان کاکړ په وینا چې د پیښې وروسته وسیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر رسیدلي او د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری او د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي لخوا په جلا جلا بیان کې د پیښې په کلکه سرغندنه شوې او ویلي دي چې ترګرو یو ځل بیا بے گناہ کسان په نشه کړی دي چې موخه په هواد کې ناکراری رامنځته کول دي، خو حکومت په تر هغه وخته پورې په قرار نه کښېني چې تر څو سیمه د وسلوالو ډلو څخه مخله نوی پاک کړي. نواب زهری وزایي چارواکو ته امر کړی دی چې دوی دې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. په یاده سوې درګاه کې په کال 2015 کې دغه ډول یو ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې په ګڼ شمېر کې مرګ او ژوبله اوښتې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. پاکستان له طالبانو سره جوړجاړی ته رسیدو لپاره افغانستان ته نوی وړاندیزونه کړی دي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت هم په داسې هر اړخیز پلان کار پیل کړی چې که طالبان یې ورسره ومني نو د سولې مذاکرات بیا پیلولې او کامیابولی شي. تفصیل د بشیر ګواخ په ځانګړي رپورټ کې.
یو لوړ پوړی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګرۍ ځپلو لپاره ځینې نوې وړاندیزونه کړې دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 وویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دواړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپله خاوره کې کوم عملیات کوي داسې ملک یا اداره باید وي چې د هغې اصلیت ثابت کړي. د باجوه لخوا بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتي ادارو ته لاسرسی ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر د ستمبر په 28 تاریخ ویلی وو چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په بدل کې به افغان حکومت د پاکستاني طالبانو بندي مشران ورپرېږدي. یو افغان چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط په دې کسانو کې د ملا احمد الله نانی، ملا غنی برادر، ملا سلیمان آغا او ملا عبدالصمد ثانی نومونه واخیستل. دا محل د کابل او اسلام آباد ترمن د بندیانو د تبادلې کم تړون نشته دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دا کار مشکله نه دی او که بندیان تبادله کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ژوندی کیدلی شي.
کوم بندیان چې پاکستان په ورکه کې دي نو هغه لپاره به یو فارمول راووځي او پاکستان چې د سولې پروسې حمایت کوي نو به دې ته هم غاړه ږدي چې هغه بندیان چې دوی سره دي هغه افغانستان ته وسپاري. نو همدا دا خو د دې تر څنګه به بندیان خلاصېږي، هغه ترجیحات به په ګوته کېږي که نه. ځینې بندیان داسې سره خط کې واقع دي چې هغه کېدلی شي چې اول موضوع د بحث نه وي.
د مشال ریډیو د سرچینې په خبره د سولې مذاکراتو ته رسیدو لپاره افغان حکومت له پخوانیو طالبانو مشرانو همکار اخیستل پیل کړی دی. د دې لپاره په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف قطر ته ورغلی دی. بلخوا محمد امین وقاد وایي طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې خپل پخواني وړاندیزونه په نوو لارو او نوي شکل طالبانو ته وړاندې کړي دي.
آیا دوی دلته یو سیاسي ګوند په حیث باندې ځان رجستر کول غواړي، دلته یو حضور پیدا کول سره قناعت لري، دوی سیاسي مبارزه وکړي او هغه لپاره دروازې خلاص شي؟
د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی په وخت کې هم پاکستان ځینې طالب بندیان پریکي وو، خو په هغوی کې بعضی حکومت سره د یو ځای کېدو پر ځای ترتم او ځینې نور بیا د طالبانو سره یو ځای شول. دا ځل افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا مشران دوی ته وسپاري. د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکي او اوس مهال د سیاسي چارو شنونکي وحید مجده وایي په پاکستان کې نیول شوي طالبان نشي کولی پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال امن ته قانع کړي.
کسان چې نیول کیږي بیا هغوی خپل اغېز لاس ورکوي، یعنی دوی دا کسان نشي کولای چې بیا د سولې په پروسه کې لاس ورکړي. زه فکر نه کوم چې په دې کې مشکل حل شي، ځکه چې طالبان په ور ویلي دي چې د هغوی د سولې ادرس هماغه قطر دفتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په 15مه پینډۍ کې خبر اعلان ته وویل چې افغانستان سره له پخوانۍ بد اعتمادۍ راوتي دي او له بېلابېلو لارو د ترګرۍ په ځپلو بوخت دي.
دا بشیر گواخ رپورت تاسو اوریدلو. دا پاکستان پوز ویلی په هغه واد کې د هیڅ وسلواله ډلې منظم وجود نشته، خو له ډیورنډ کرخې سره په کابل سیمو کې د داعش او طالبانو خطر موجود دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور تیر مازیګر په پینډه کې خبري غونډې ته ویل د وسلواله ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره په کابل سیمو کې 2,00,000 سرتیري ځای پر ځای کړی دي. دوی ویل د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته روسي سفر مثبت و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ فاصله کمی کړي. محمد عمران تفصیل لري.
د پنځشنبه په ماخام د راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میجر جنرال آصف غفور ویل چې دا وخت پاکستان 2,00,000 فوج په مغربي او 1,00,000 پر مشرقي پولا موجود دي. پاکستان له هیڅ یو چا سره جنگ نه غواړي، خو که ور پاکستان جنگ ورته پل کیږي نو سخت جواب به ورکړي. د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان دورې په اړه ویاند ویل چې له دې وړاندې دواړو خواو ته د بدامنې پیښې شوې وې او پر یو بل تورونه هم لګول شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فاصله جوړه شوې وه، کوم چې د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ښه نه وه.
بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں، پوزیٹیو انوائرمنٹ میں آرمی چیف کی
پیو ڈیر خو مثبت ماحول کے دولت مشر اشرف غنی سر یو پیو لدہ کاتا ہو شو. بیا ہم دمرا وقت دا پلاو پا کچ ملاقاتون ہو شو. زمونگ لا خواہ سر لہ کر پا دلیل منطق او سثبوتونو پر بنسٹ خبری وکڑی. پا دی ہر سکا تر طولو غور خبردار چی دا دی ملاقات روز تو حس منفی بیان مخیتا ندی راغ لے. کد افغانستان چارواکی تر دی دم پر دی نوی پوہا چی پاکستان دا افغانستان لپار سکڑی یا سکا ولیشی نوس منلو تا تیار دی.
Pakistan can do for Afghanistan.
The force wayan zyada kada pa Afghanistan ki tar 2014 miladi kal da gano hewadun gat force maujood ho. Usum da Afghanistan urus tar urus piyawade ke dun ke force maujood de. Khubya ham da Afghanistan da 50% zyada seema da dui la control bahar da. Da kumagis che par Pakistan hamsta.
Hum aaj is position mein hain
ki mung us pada se har kuch da maghribi kulina da force ya bar kha chano ta rawlu. Zaka che mung khpal adakhta halat da si kadi. Che riyasati waq par zay shwe urus ta urza nur ham khakegi. خدا سی مونږ ځکه نشو کولای چې کوم ستراتیژي خطر دی هغه پر مغربي پوله موجود دی. که هغه لدلته د طالبانو تښتېدلی او پټ شوي مشران وي یا ورسته روزه هلته ځایي نیونکي داعش وسلواله ډله، همدا وجه ده چې مونږ په مغرب پوله پوځ ساتلو ته مجبور
یو.
د فوج ویاند ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره د ملاقات پر مهال دا وړاندیز هم کړی و چې پاکستان څنګه خپله لخته پر پوله باړ لګوي یا پوستې جوړوي. همدارنګ د دواړو هیوادونو د امنیت په خاطر د افغانستان اړخته هم په خپل خرچه دا کول ته تیار دی. د مشرقي پولي پاړه د فوج ویان ویل چې د هند سره 3,250 کیلومتر پوله موجود ده، خو د هغه اړخ نه د مناسبه غیر حقيقي کردار لقبل دغه پوله محفوظ نه ده. د قبایلی سیمو پاړه د فوج ویان ویل چې په میرانشاه کې په لومړي ځل 25,000 قبایلی خلکو د کرکټ لوبه وکړه، کوم چې د دې ثبوت دی چې هغوی پر امنیتي ادارو باور لري. د یو پښتنې په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویل چې د فوج په شمول هر اداره د آئین او قانون د سوري لاندې کار کوي، او که څوک دا ګڼي چې د روانو حالاتو پر شا فوج دی یا مارشل لګول غواړي نو پر دې خبره کول بیکاره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کورمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په صدې او الیزو کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان روغتونونو ته د کار ورکولو اجازه ورکړي. دوی تین مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بې پولې ډاکټرانو سازمان د روغتیايي مرکزونو تړلو دوی له یو لړ روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي. د سازمان د تېرې میاشتې په نیمایي کې د پاکستاني حکومت لخوا د اجازت نامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورمه کې خپل فعالیت پای ته ورسو. ځینې چارواکي وایي د امنیتي وجوهاتو له کبله د بې پولې ډاکټرانو سازمان ته د کار کولو اجازت نشي ورکولی. تاریخ اورگزی معلومات لري.
د صدې ځای مشر حاجی سلیم خان اورگزی وای حکومتي اسکری چارواکو ته بار بار ویلي دي چې د طب دا مرکزونه د هلتا پاتې شي، ولې چې د علاقې خلکو ته ترې ډېره فائده ده. خدا سي اون شول
یو کرور او مان د زې مطابق 1,50,000 دا په یوې میاشتې کې خرچه کوي. لہذا خلک د ایم ایس ایف پتلو باندې د فشوی دي لکه یتیمان کسه نو مو د ټولو سره خبره شوې ده. پیګون څه کوم ځای کې دا مسله خاخه ده. زه حکومت نه، آرمی نه، انټیلیجنس ادارو نه زه دا اپیل کوم چې د خلکو مشکل واکسین
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوېدو په صورت کې د بیپول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په صدا اولیزو کې د ستمبر په دویمه هفته کې خپل مرکزونه تړلې دي. ایم ایس ایف چې په جنگ ځپلو او وروسته پاتې سیمو کې مفت روغتیایي خدمتونه رسوي هلته په کورما کې له 2008 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچي ته د صحت سهولت او تر پېښوره د ایمبولانس سهولت ورکولو. د کچکنی ځایي مشر ابرار جان توري وایي که حکومت نه غواړي چې ایم ایس ایف هلته کار وکړي نو بیا د ځایي خلکو ته بل متبادل سهولت ورکړل شي.
خبره تروي نو پکار دی هغه د هم مخې تراولي او ورسره ورسره دا یقین سزلی شم چې علاقې خلکو ته به ډېر زیات د صحت حوالېسه مشکلات وي. نو بیا حکومت ته پکار دی چې د دې دپاره دې یو شی داسې پیدا وکړي چې ایم ایس ایف کوم کار کول او هغه سهولیتونه دي یا په دوی هسپتالونو کې پرووایډ کړي دي لکه خلکو دپاره یا دې بل د متبادل یو شی راولي.
په دې اړه د قبایلي سیمې صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد اسحاق وایي دوی غواړي چې ایم ایس ایف دې هلته خپل کار جاري وساتي خو د سکیورټي ادارو ځینې تحفظات دي نو ځکه ورته تر اوسه این او سی یعنی اجازتنامه نه دی جاري شوې. معلوماتو تر مخه د کورمې پولیټیکل انتظامیې د یو خط له لارې د بیپولې ډاکټرانو سازمان ته د بیا کار کولو اجازت ورکړی دی خو د سازمان مشرانو د خبره نیولې ده چې دوی به په هغه صورت کې بیا خپل کار شروع کوي چې د پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند جاری کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوع ډېره جدي ده او دوی به د دې مسلې د هواري لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې خو بیا د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف بیګا په واشنگټن کې ویلي هیواد یې ترهګرو ته پټنځای نه دی ورکړی او پر طالبانو هم نفوذ نه لري. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس سټولټنبرګ پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې رابرسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تروریستي ډلو د اسلام آباد د ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو او که یې نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی ایس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویې ویل داسې ښکاري لکه چې آی ایس آی خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبريالانو د ساتنې سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د پاکستان پر چارواکو غږ کړي چې د ګلګت بلتستان په یو خبريال دی د ترهګرۍ تورونه ختم کړي. د سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شبیر سهم د خبريالې کولو په وجه يرول کیږي چې ناسم کار دی. سهم وایي د تیر کال په نومبر کې یو لیکنه کړې وه چې تر هغې وروسته حکومتي واکدارانو د ده پر ضد مقدمه دایر کړه. پامیر ساحل معلومات لري.
د خبریالانو د ساتنې سازمان پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د ګلګت بلتستان د خبریال شبیر سهام پر ضد د ترهګرۍ مخنیوي د قانون پر اساس مقدمه نه کوي او پر هغه لګولي تورونه دي ختم کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست خپل بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د ګلګت بلتستان د ترهګرۍ ضد عدالت سهام سبا ورغوښتی ځکه چې پر نوموړي تور دی چې د سیمې د یوه وزیر په اړه یې ناسم معلومات خپاره کړي ول. رپورټونه او په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب یوه اداره وایي چې پر سهام د ګلګت بلتستان د سیمې حکومت او وزیر د بدنامۍ تور هم دی. سهام په اسلام آباد کې د خبریالانو د ساتنې سازمان ته ویلي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې ولیکنه خبره کړه چې پکې لیکلي ول چې په ګلګت بلتستان کې د پاکستان مسلم لیگ ځنې غړي د انساني قاچاق او بدلمنۍ کوونکو له یوې ډلې سره اړیکې لري. نوموړي په خپله لیکنه کې د هیچا نوم نو اخیسته خو سیمه ییز حکومت یې پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي او د پاکستان د مجازاتو له قوانینو سره سم مقدمه دایر کړه. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون وایي چې ترهګرۍ په ټولنه کې د ویرې یا د ناامنۍ د فضا پیدا کولو ته وایي. شنونکي وایي دا تعریف دومره پراخ دی چې په اسانۍ یې ناسم استعمال کېدای شي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا د څانګې یو مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي شبیر سهام ته باید پر دې سزا ورنکړی شي چې د قومي ګټو پر موضوع یې خبریالي کړې. بټلر وایي د سهام د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې هیڅ کار نشته نو ځکه د پاکستاني واکداران پر ده لګېدلي تورونه سمدستي ختم کړي. دې زیاتوي چې د پاکستان چارواکي دي د دې ډول تورونو له لارې د خبریالانو د ویرولو یا خاموشولو هڅې پرېږدي. د خبریالانو د ساتنې سازمان وایي د سپتمبر پر 28مه سهام ته عدالت یو لیک استولی چې ور حاضر دي شي. په دې لیک کې راغلي چې که تورن خبریال عدالت ته ورنشي نو په غیاب کې هم ورباندې مقدمه چلیدای شي. که پر سهام لګېدلي تورونه اثبات شول نو عدالت ورته د 14 کلونو د بند سزا اورولی شي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست زیاتوي چې د مقدمې له قاضي راجا شهباز خان سره په رابطې نه ده توانېدلې او د ګلګت بلتستان اعلی عدالت یې هم لیک ته ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې د چمکنو ځوانان وایي غواړي خپل سیمو ته ستانه شي خو حکومت نه ورته د ستنېدو اجازه ورکوي او نه ورته د بې کوره شو حیثیت. دوی تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په خیبر کې د وروستو پوځي عملیاتو له کبله د کورمې د چمکنو 500 کلی بې کوره شول چې ورسره هیڅ مرستې نه دي شوې. شانواز ترکزی له پیښوره.
د کورم ایجنسی تمکنو قبیلی ځوانان وای چې کوم محل خیبر فور یا په خیبر ایجنسی کې د څلورم په نوم عسکری اپریشن شروع شو نو د هغوی 15 کلی ولس بې کوره شو چې یوازینی د نخترو کاروبار ترې پاتې شو. دغه ځوانان وای چې اوس هغوی غواړي خپلې سیمې ته لاړ شي خو حکومت ورته د واپس تګ اجازه هم نه ورکوي او بله دا چې حکومت هغوی ته د آی ډی پی سهولتونه هم نه ورکوي. د سید الله قبیلی په نوم یو ځوان چې په پېښور کې زده کړې کوي وای
زمونږ دلته د لرګي کاروبار او د خلکو غریبان خلک دي نو اوس هغه متاثرین شوي دي. 250 ګوره دي هغه ټول روبستي دي د 15 کلی دي. د روژې نه مخکې هغه متاثرین شوي دي. ټول کاروبار ټپ ولاړ دی نه هغه د رشن سیستم شته دی او نه د اپسې سمندو بشته دی. نو دا مطلبه ده چې یا دې اپسې دی هغه یقیني کړی شي یا دې رشن
یو بل ځوان چې دا سات په ساينس کې د ماسترۍ زده کړې کوي وی ویل چې د هغه او د هغه خپل اورونو او اوریرونو تعلیمي خرڅونه ډیر زیات دي. کاروبار ولر دي نو فکرمند دي چې دغه زده کړې به څنګه جاری ساتي.
څوک پټې خرڅي څوک څو کې مختلف هغه سره لکه سور سره کې چې هغه خپل تعلیم جاری وزري خرڅ کړي به ګاړې او یو بوش خرڅ کړي به نن سبا زما مشروع او ری دي هغه دی هغه لپاره شره د مخ کې سبق وای.
انور تم کنه په دې لسم کې سبق وای او وای چې د یادو کلونو به کور شي ولس پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي خو لا هم نه خو سرکاري ادارو او نه بیا نړیوالو ادارو د هغوی د حل پوښتنه کړې.
وپسی او شنیا د ادارې د سره د ای ڈی پی لپاره کوم رشن ورکېږي یا د هغه پراسې شروع شي تقریبا د دوی 3-4 میاشتې وشوې د دوی اوسه پورې هیڅ ویش نشته. یا حکومت یې څه هم کړی وي یا پولیټیکل اډمنسټریشن څه هم کړی وي یا ادارو څه هم کړی وي.
د غزوانانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې یا خود د هغوی حیثیت ته ای ڈی پیز وګرځوي او یا د ورته خپلو سیمو ته په بیرته تګ اجازه ورکړي. نو بیا مې د کورم ایجنسی نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو د هغه سره رابطه و نشوا. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غږ د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لن خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
پاکستانی چارواکی وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر شل ته رسېدلی دی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د فتح پور درګاه په اور کې شوې ده. د ول هغه مهال ګڼ زائرین په درګاه کې ول. دوی زیاتوي چې په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال نن سهار مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ د پاکستان پوځ مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. د پاکستان پوځ وایي کابل ته جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر الپنډی کې خبري غونټول د پوځ مشر جنرال باجوا د روان میاشتې په لومړۍ په کابل کې له لوړ چارواکو سره ولیدل چې لکبله مثبته فضا پیدا شوې ده. د قبایلي سیمو کور مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د بېپولي ډاکټرانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تېر مازدیګر مشال لړۍ ټول په سدي اوالیزو کې د بېپولي ډاکټرانو د روغتونونو تړلو ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وايي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې پاره له افغانستان سره مرستو ته تیار دي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملین کې له سعودي بادشاه سلمان سره لیدلی. دا د برحاله سعودي بادشاه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. پوتین تیر مازدیګر د سلمان هرکلی وکړ او دا سفر یې مهم وباله. د ول باور دی چې له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پراخ شي. او روسي چارواکي وایي د ماسکو په ختیځ کې پر ریلوي پاټک یو ټرین له بس سره جنګېدلې چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره د ازبکستان ښکاري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه کړې ده.
مشرق ورسپانه خپل دایرې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وفاقي حکومت سمدستي د صوبې فنډ ودرولي چې له وجې پرمختیايي کارونه د ځنډ ښکار شوي. ادارې وایي له ډېرې مودې راسې د ترهګرۍ او غربت ښکار د صوبې سره داسې عمل وفاقي حکومت سره نه ښایي. پکار خدا و چې موږ د خپل وسایل د وخت نه مخکې راکړی شي. ادارې په وینا چې یوازې موجوده وفاقي حکومت نه بلکې هر دبر کې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا او بلوچستان سره زیاتې کېږي چې د سله وجې خیبر پختونخوا کې د محرومۍ احساس خو به ستنه کم چې بلوچستان کې دی. ادارې زیاتوي چې مضبوط وفاق دا مطلب نه دی پکار چې هغه د صوبو د حکومت په پوره کولو کې لاپرواهي وکړي. خیبر پختونخوا ته د فنډونو ورکولو او پرمختیايي منصوبو کې بې له سوچ د خنډ مخه ده. دا شان ورته د بجلی په مت کې د ادایګي مسله هم ده. ادارې وایي چې په دې ټول صورتحال کې د وزیر اعلی پرویز خټک سخت لهجه او د احتجاج دړه کافي نه ده، بلکې د صوبې ټول سیاسي ګوندونو له اسلام آباد کې احتجاج پکار دی. ادارې مخکلي کې مرکزی حکومت ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د صوبې ولس د پاکستان او د پاکستان د اولس په ملکی خزانه حق دی. ادارې اخره کلی کې باید چې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په مشترکه توګه وزیر اعظم او د خزانه وزارت سره د لړکی خبرې وکړي او معاملې هوار کړي. د وفاقي حکومت هم د ذمہواری جوړیږي چې پرمختیايي فندونه په ورکولو کې نور د سر نه کار وانه خلی. جنگ رسپاړه خپل ادارې کلی کې ملکی هر ورځ سخت حکومتي اقدامات باوجود ناکیسه غیر معیاري او د زیاتې مودې د دوایانو استعمال د مرګونو سبب جوړ شوی. ادارې وایي چې د جاري دوایانو پر ضد کله هم ساملي اقدامات خوچتول کیږي، نو د دوایانو په معیار د نظر ساتلو ډرګ انسپکټران د کمپنو مالکانو سره ملو شي او د کاروایي نتیجې مخې ته نه راځي. د انسپکټران د کره کتنې پسې هر میاشت دغه کمپنو د دوایانو سټورونو نه پیسې وصولوي. ادارې زیاتوي چې په دې ورسو کې خپور شوی د یو رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې یو سلیویش انسپکټرانو کې دوه وی انسپکټران په کرپشن کې ککړ وو. خو دا مسله یوازې تر پنجاب پورې محدود نه ده، بلکې یو قومي مسله جوړه شوې. ادارې په وینا ډرګ انسپکټران د جعلي دوایانو مخنیوي لپاره مهم کسان دي، خو غونډ مل کې د جعلي دوایانو خرڅېدل د دوی د بدنیتۍ ثبوت ورکوي. ادارې اخره کې لیکي چې د ډرګ انسپکټرانو نه کار اخیستلو لپاره ضروری ده چې د هغوی د نوکرو معاشي حالت ښه کړی شي او د دوی کارکردګي ښه جوړولو لپاره په کرپشن یا درغلو کې ککړ کسانو پر ضد د سخته کاروایي وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټفورډ کمنټری سیډنی اداره لیکي د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلاره ښایي د دې لامل شي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د ځینو شرطونو او بندیزونو د ختمېدو موضوع څېړلې. د امریکایي ځواکونو په اړه د ځینو شرطونو د بدلون منظوري د دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. سټریټفورډ کمنټری سیډنیز اداره لیکي پاکستان د افغانستان په جګړه کې دوه مخیزه لوبه کوي. د ادارې په خبره پاکستان یوې خواته د طالبانو خلاف جګړه کې د امریکا مرسته کوي چې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځي اډو ته د سامان د رسد لپاره نیټو ځواکونو ته د کراچۍ بندر ته رسائی ورکړې، بلکې په پټه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته هم اجازه ورکړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو ډرون بریدونه وکړي. خو بلې خواته دغه هیواد د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو ملاتړ هم کوي. اداره لیکي خو اوس د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا په نوې تګلاره کې د اسلام آباد په ستراتیژۍ شکونه څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه نه یوازې پاکستان ته خبرداری ورکړي چې د وسلوالو له ملاتړ کولو د پشا شي، بلکې هند باندې یې غږ کړي چې د افغانستان اقتصاد د ښه کولو په برخه کې دی زیات رول ولوبوي. اداره لیکي کیدی شي دا د دې وجه وګرځي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، که څه هم ښایي د هغه شان نه وي داسې چې واشنګټن تمه کوي. بلخوا پاکستان د وسلوالو د تړ له تورونو انکار کوي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځ لپاره هغه ضرورت ختم کړل شوی چې له مخې ځواکونو د وسلوالو مخالفینو خلاف د جګړې پر وخت یوازې هغه وخت ډزې کولې شوی چې دښمن ورته مخامخ و. د دې ګام مقصد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د امریکایي ځواکونو لپاره په موجوده شرطونو کې نرمي راوستل دي. فاکس نیوز لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته دغه بدلون منظوري تر هغې پس ورکړې ده چې د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد تګلارې د څرګندولو په وخت ویلیو چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خپلو ځواکونو باندې پابندیانې بلرې کوي او انتظامی واک به یې پراخوي. د ملیټری ټایمز د رپورټ له مخې د نهې په ورځ ښاغلي ماتیس د کانګرس دوه پینلونو ته وویل چې سپینې ماڼۍ ورته اختیار ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره ځینې شرطونه بدل کړي چې دا ډول د وسلوالو خلاف جګړه یې تیزه کړل شي. د دغه بدلون له مخې د وسلوالو طالبانو خلاف حملو کې د ځواکونو لپاره د نږدې موجودیت اړتیا ختمه کړل شوې او د افغان ځواکونو وړو درجو یونټو ته د امریکایي سلاکارانو ته ورکولو خبره هم شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د روس ولسمشر ویلی غواړي له سعودي عرب سره تعلقات پراخ کړي. ولادیمیر پوتین تیر مازیګر په ماسکو کې د سعودي عرب له پاچا سلمان سره ولیدل. سلمان ویل ریاض د تیلو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ته لیواله دي. د دواړو تر لیدو وروسته د روس او د سعودي عرب د بارنو چارو وزیرانو هم ګډې خبري غونډې ته ویناوې وکړې چې په اړه احمد تکل معلومات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په جواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکاری ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دوه اړخیزو پروژو پورې محدود نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیا د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري.
بلدین تؤمن بمبادئ
دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري او دواړه لوري د بهرنیانو هغه هڅې ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن و. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همداراز په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسي ځواکونه او ایراني ملیشې د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د ترګرې د ملاتړ او په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ د تور له پوری کولو سره ویلي هغه هیواد د نړیوال اټمي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره په لیدو کې ویل دوی باید تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. ټرمپ دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې یو شمېر رسنو پرون خبر ورکړ چې نوموړي د اټمي موافقې د تصدیق نامې نه ورکولو نیت کړی دی. تهران د ټرمپ ته تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ اوروي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. دا خبره نوموړي بیګا تر هغې وروسته کړې چې رسنۍ ویل هغه د 2015 زیږیز کال د مهم توافق تصدیقنامه ښایي ختمه کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت ویل دوی باید ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. نوموړي دا بیان پر داسې وخت ورکړی چې ورسره لس ورځې پاتې دي چې د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د توافق پابندي کوي او کنه. ترامپ ویل ایرانی رژیم د ترهګرۍ ملاتړی دی او په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي وینې بهیدنې او ګډوډۍ عامل دی. دوی ویل همدا لامل دی چې باید د ایران مسلسل تعرضونه او اټومي ارمانونه پای ته ورسوي ځکه چې هغوی د توافق پر روحیې نه دی ولاړ. تر نوموړي مخکې 13 ورځې یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري. کدی دا کار وکړي نو د ریپبلیکنانو له اکثریت لرونکي کانګرس سره به دوه میاشتې وخت وي چې دا پریکړه وکړي چې آیا پر ایران هغه بندیزونه بیا بحاله کړي او کنه چې د توافق له کبله نرم شوي ول. ټرمپ بیا بیا د هغه اټومي توافق خندنه کړې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی و. د 13 میاشتې ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې ویل چې دا توافق یو له بدترینو او یو اړخیزه موافقو دی چې امریکا لاسلیک کړي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لومړی خبر ورکړی و چې ټرمپ د توافق د نه تصدیقولو نیت لري. وروسته یو شمېر نور رسنیو د ځنو امریکایي چارواکو په حواله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبر تصدیق وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز 13 ورځ خبریالان ته ویل ټرمپ له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د موافقې په اړه پریکړه کړې. د ویل ولسمشر به خپله پریکړه اعلان کړي چې داسې جامع ستراتیژي یې جوړه کړې چې د ده حکومت یې ملاتړ کوي. له نوموړي چې پوښتنه وشوه چې کله به دا اعلان وشي نو دوی ویل ډېر ژر خو نور وضاحت یې ورنه کړ. البته رسنۍ وایي ټرمپ به د ایران په اړه خپله تګلاره د اکتوبر پر 12 په وینا کې اعلان کړي. ایران په 2015 زیږیز کال کې له امریکا، روسیې، چین، برتانیې، فرانسې او جرمني سره اټومي توافق وکړ چې ورسره سم تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو هوکړه وکړه او په بدل کې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم شول.
دا و پامیر ساحل. د جنوبي وزیرستان د میشته سیمې اوسیدونکي وایي په ناامنۍ او پوځي عملیاتو کې د دوی د کلو ودانۍ ړنګې شوې او تر اوسه د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل سړکونه وران دي او په هسپتالونو او سکولونو کې کارکوونکي نشته. دوی ویل چارواکو ورسره مرستې هم نه دي کړې. سیلاب مسعود له تفصیل سره.
مشتہ د سلی وزیرستان لره غریزه سیما ده. د دې سیمې قبایلیون ویایي چې د نورو قبایلیانو په سر دوی ها جنگ به کچا تاوانی کړی دي خو سرکاري تر اوسه پر حصہ غم غس نه دای کړای. د مشتہ اوس دن کی دعا قبایلیون خپل مشکلات توانونه او غشتنه په دارنګ بیانوي.
مونوم شمروز خان دی چې کی وخت میزه دغه نتللی مې مکنینه خطر سره دینم خطر سره مزکم باتیش ولې مشتہ اې چای پرندم له شوه مې نه امید شو زنه چې په رابه د لاسو یو دو خو مسجد فقط پروت ایله مسجد الله شکی پټی ګور چکو مسجد یو شي چې یو نشي یو ورته خدای کسان ده که پومر ده فائدہ وکړ وطن بالکل تباہ ده یا حکومت می هیڅ خبر نو کوي سپره
مون نوم ګل شاهجان ده مستاکشه یو منځرخیل یو خرمنځخیل یو ملکشای د درې غړ غړ کومې نه دي چې کلا په د علاقه جنگ روغای یو خورنګ اسوا بل یو وسوا تر نن تاریخ پورې و مشتا تا یکیو پونت پخه جای و بوجه غلا چا ندر کړی د نستا نمه روټستا خروپتای نمه پښه سکولستا نمه پښه ډنګستا نمه پښه دیکورستا نمه پښه سپټالستا نه یې بستا نه د ډنګ کورې سرو شوی دو نه څوک روغلی مسجد شتا مسرستا خو ترنن تاریخه پیره دا مسرون دغه پوت غریب خلک ایز پښتنانو کو
د دغو قبایلانو د حال نامه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر عمر ارشد خبر کا هغه څه جواب را کا واروي زنه
د دې سروې ته ان شاء الله مخکنی هفته کې به ان شاء الله هغه کې به جو څومره داسې علاقې دي کوم چې دا کار نه دي شوی هغوی ته به چلو
دغه قبایلانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې د میژا په لوري مخ را واړوي او چې څومره تاوانونه مو شوي دي هغه دې زر کې بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د عملي کېدو او د دې پر بهرنیو چارو د اثر موضوع سیړلې ده. په خپرونه کې به د پوهانو لخلې واوري چې جمهوریت او د بهرنیو چارو تګلاره څه تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسي کې کومې نیمګړتیاوې دي. د خپرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولی او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټره خالد غوث وایي خارجه پالیسي د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړه خیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوث وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلېدی.
خارجہ پالیسی نہیں رن کرتے.
آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي، هر هیواد خارجہ پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت هو یا ڈکٹیٹرشپ هو،
که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خدا سی وی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید همداسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لزان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهان رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلارې د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلارې له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلارې ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات کې دي.
ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهدې کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلا راملی کوے بل داوی چ کلا لبل خوا دا تگلا راملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یار دے عمل خارا کوے نو دا پاکستان پڑا چ دا نورو ہے وادو نو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابہام وینو پا زنگڑی ڈول پا پاکستان کے بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دولس غگ رسوی زدا نورو رسنو خبر زکن کوم چ پا پاکستان کی دلیک لوس شر کما دا او خلق زیاته مطالعه نه کوي دا سیو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمته غواکمنانو او حکومت ته نه رسوي هم دا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمته غ نه جوړیږي لدې سره په بهرنۍ پالیسی کې نورې پیچیدګیانه یا مشکلات پیدا کیږي
نو یې کمپلیکسټیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفادات ته په کتو پالیسي جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنی تګلارې کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالات او قومي مفادات یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسي جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره شته تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث لو پوہان رئیس سر اختلاف کوي خدا هم وای چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخب حکومتونو د خپل کمزوري او لکبل غټوره بهرنی تګلارا نه ده جوړه کړې
زه
د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوي د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې مونږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
وو خپلی انسټیټیوشنز کو سترنتن هی نه کوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے
پر صداقت باید دا هم په نظر کې اوساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې لتیرو صدا پاسا دوو لسیزو راهیسې امنیتی مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسلې ولرئ نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاورې ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مګر جو انټرنل سکیورټی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلټی اف دی سیویلین انسټیټیوشن
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخلې واریدل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو اړخي زوی او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولسته ونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننۍ خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکې
جمهوریت
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس